دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچوان د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان، د آزادۍ کور، د بشری حقوقو د مدافعینو ټولنه، د بشری حقوقو د څار سازمان، د ښځو لپاره د سولې او خپلواکۍ نړیوال فدراسیون او یو شمیر نورو بنسټونو په دې ګډ لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د زورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي د افغان جنو او ښځو لټولو هغو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هر کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. تامس ویس نن سهار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې دا مسائل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شازده فره کرنډي کاروای افغاني ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. طالبان وایي د کاسا زر پروژې عملی چاري چې د منځنۍ اسیا برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي په سرلي کې پیلېږي. دا خبر د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې نن خبر کړی او لیکلی دی چې د دې پروژې د عملی چارو د پیلې دوه موافقه د جمعې پر ورځ د قرغیزستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. پر دې پروژې چې تمه و چارې د جمهوریت نظام په وخت کې بشپړې شي تر یو میلیارډ ډالر ډیر لګښت راځي چې لوی برخه یې نړیوال بانک پر غاړه اخیستي. د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه ټولنې د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش راپور او افغانستان لپاره د هغه د ځانګړي استازي روزا اوتنبایو او وروستیو څرګندونو ته تون غبرګون خوړلې. په ځانګړي ډول یې د امنیتي مسایلو په اړه د هغوی څرګندونې رد کړي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پرمختګ، د قانون پلي کېدل، د مخدره موادو د هر اړخیز بندیز، د جبري راستنو شویو افغان کډوالو، د طبي پیښو پر وړاندې پر وخت برګون او د طالبانو د حکومت څخه مننه او ځینې نورې برخې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د یوناما مشر یادونه د مثبتو ټکو په توګه ارزولي راغلي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. د ترکیه ولسمشر پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویل هیواد د روسیه او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. د ترکیه ولسمشر وای هیواد چمتو دی د اوکراین او روسیه ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري منځګړتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندولې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره تر بیګانې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي. امریکایي سمندري ځواکونه وایي چې د دوی بیړیو او الوتکو د سره سمندرګي پر سر د یمن د حوثیانو 15 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. د امریکا مرکزی قومندانه ویل چې ځواکونه د حوثی ترهګرو چې ایران یې ملاتړ کوي پراخ برید ته نن سهار د 4 بجو شپږو بجو ترمنځ وخت کې ځواب وایلی. دا پیښه څو ورځې وروسته تر دې رامنځته شوه چې د حوثیانو یوه توغندي د عدن په خلیج کې یوه تجارتي کښتۍ په نښه کړه چې په کې درې عمله ووژل شو او نور سپرلۍ مجبوره شوې چې بیړۍ پرېږدي. آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ګډ کاندید د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه وټاکل شو. له ده سره دې سیالۍ ته محمود خان اڅکزی د سنی اتحاد شورا له لوري چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي ولسمشرۍ ته کاندیدو. آصف علي زرداری د پارلمان 250 رای واخیستې او محمود خان اڅکزی 119 رای خپل کړې. آصف علي زرداری په 2003 کال کې هم د پاکستان ولسمشر شوی. د پولند بهرنوی چارو وزیر وای د خبره له تصوره بهر نه ده چې ناتو اوکراین ته پوزیان واستوي. رادیک سیکورسکی پرون د پولند په پارلمان کې د یو بحث پر مهال زیاته کړه چې اوکراین ته د ناتو د پوزیانو د لیګلو په برخه کې د فرانسې ولسمشر نظر ستای. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران تیر میاشت ویلی چې دا امکان شته چې د لویدیزو هیوادونو پوزیان اوکراین ته واستول شي. کرملین خبرداري ورکړي د ناتو د اوکرين جګړې ته پوزیان ولېږي نو د روسیې سره د مخامخ جګړې د پیلې دوه معنا لري. د لوبل ډګر ورسته خبر داده چې د عربي متحدو اماراتو په شارجه ښار کې د شدید ورښتونو له امله د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه سیالي لغوه شوه. تاکل شوی و چې نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر څلور بجې یا د سیالي پیل شوی وي. افغان کرکټ بورډ ادارې په دې تړاو په یو خبر کې لیکلي د لوبغالي د ډېر لونوالي له امله د تخنیکي کمیټې او نورو مسؤلانو د پریکړې پر اساس یا د سیالي لغوه کړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند یو ځانګړی استازي کابل ته د سفر په مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراخېدو اړوند مسلو خبرې کړې دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې هند په افغانستان کې د ځینو سختریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنې لري، خو دا هیواد غواړي طالبانو سره خپلې اړیکې ښې کړي. پامکری په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری راپور ده.
د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت وی چې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ چې دغه هیواد د بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان، ایران او پاکستان چاري ساري، کابل ته د خپل سفر پر مهال د مولوی امیر خان متکی سره د دوه هیوادو د اړیکو په پراخېدو خبرې کړې. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخي له خوا د پنځمې ورځې ناوخته په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هندي ډیپلومات په ځانګړي ډول د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په پراخېدو خبرې کړې. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند په دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزي خبرې شوې. په دې خبر پاڼه کې د جی پی سنگ له کوله ویل شوي چې ښاغلي جی پی سنگ د هندوستان او افغانستان اړیکې تاریخي بللي او ویلي دي چې هندوستان په تیرو شاوخوا دوه نیمو کلو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې بشري مرستې کړي. په دې خبر پاڼه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متکی له کوله ویل شوي چې د هند له بشري مرستو یې مننه کړې او ادعا کړي چې د خپل متوازن سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. دغه وزارت ویلي چې همدا ډول متکی د جی پي سنگ څخه د سوداګرو، مریضانو او محصلینو د ویزو اړوند اسانتیاو غوښتنه کړې. دغه هندي ځانګړي استازي د پنځمې په ورځ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نور الدین عزیزي سره او هم د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې اړوند مسلو خبرې کړې. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق برهادي کابل ته د هند ځانګړي استازي سفر پاره امریکا غږ ته ویل چې هند په افغانستان کې دغه تروریستي ډلو د شتون په اړه د اندېښنو سره سره چې کیدای شي دغه هیواد ته ګواښ راولاړ کړي د طالبانو سره د اړیکو نږدې کېدل غواړي.
اما بهترین ستراتیژي برای هند همی است که یک سفارت خود باز نگاه کرده، کمک بسیار کم میکنه فعلا به افغانستان، اما از رای از او چند دیپلماتش که شاید هم اشخاص استخباراتی باشند در کابل هستند و وزره تعقیب میکنند. در این حال هند احساس کرده که روابط طالبان با پاکستان خراب شده، پس ای روزنه را غنیمت شمرده و خواسته که خود به طالبان کمی نزدیک تر کنند.
عبدالشان خاقل پرهدیوی چی افغانستان دخپل گواندیان و ترسن نسیمی ده هیوادو لکه هید هم پاریکو که یا توازن تا هم ارتیه لری. خود سیاسی چاره و بلکارپو احمد سیدی فکر که چی ده دقیه هیدی پلاوی سپر تر دیر ده پاکستان سر طالبانو داری که خرابی دو پوری تراب لری او هید غاری چی طالبان تا ده دیر گرد ورکی چی ده هیواد افغانستان سر همکاری تا چم تو ده.
هندستان میدانه که مناسباتی طالبان افغانی پاکستان خراب است، باید از آب گلالود ماهی بگیره و فایده کنه. این سفرش به خاطر از است که طالبان را تشویق کنه، به خاطر ما با شما هستیم، ما شما را همکاری میکنیم، تشویق نکنین، بندر چابهار را باز میکنیم، اگر مخالفت با پاکستان هم میکنین بکنین.
په 2020 کال کې په افغانستان کې وخت طالبان له بیا رسیدو وروسته د نورو هیوادو په څیر هند هم په کابل کې خپل سفارت تړلې، خو هند د 2020 کال په نیمایي کې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی، خو تر اوسه دغه سفارت لخوا افغانانو ته د ویزو ورکولو بهیر نه دی پیل شوی. هند لا هم د افغانستان یو ستر اقتصادي شریک دی. د طالبان حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان 1402 لومړیز کال په لومړۍ دوهمه میاشت کې افغانستان د 1,350,000,000 ډالر په ارزښت توکي بهرنیو هیوادو ته صادر کړي چې د پاکستان وروسته تر ټولو زیات توکي هند ته صادر شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د روان کال په لومړۍ دوهمه میاشت کې د افغانستان ډېر صادراتي توکي پاکستان ته لیږل شوي چې ټول ارزښت یې 650,000,000 او 900,000 ډالر ته رسیږي، او ورپسې هند ته د 1,300,000,000 ډالر په ارزښت توکي صادر شوي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د بشری حقوقو ملاتړو نړیوالو سازمانونو د مارچ د 8مې ورځې په مناسبت په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د شوزو او جنو پر حقونو باندې د دې ډلې بریدونه زیات شوي چې له امله یې بشری وضعیت لا خراب شوی. په تازه خبرګون کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش په نړۍ او افغانستان کې د میرمنو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د بخښ نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور نړیوال سازمانونو د مارچ 8مې میرمنو سره د پیوستون نړیوال ورځ په مناسبت په وګړې اعلان کړي په افغانستان کې د میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دې غړ اعلان کې ویل شوی چې په 2023 کال کې طالبانو په افغانستان کې د خزون جنو، هم جنس کرایانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې خپلې ځپونکې پالیسۍ لا سختې کړې دي. یو شمېر شنونکي د راتلونکو په اړه سخت اندېښمن دي.
د طالبانو د حد او اندازې نه زیات ویره د اوس او د راتلونکو لپاره د دیو د حاکمیت د تثبیت لپاره د خزور طرف نه راتل، ځکه چې که خزی او رجونی او مایندی په تور دی مثال تعلیم یافته وی دیو په دینی علوم باندې خپوشي، دیو د طالبانو دغه هوایی خبره نشي منلای او دی خپل اولاد هغه سي تربیه کوي چې هغه د طالبانو غیر واقعي او غیر اسلامي پالیسيګانې چې د سیاسي کړیو او د نظامی کړیو اهداف سرته رسول دي هغه ورته خي او هغه هم دغه لپاره د جهالت او د تور تیارا سیستم چې دیو په لار اچول دي خاص دی لپاره چې دیو پل بقا پم دغه سیو تور ذهن او تور فکره سیستم کې ګوري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش خبرداري ورکړ چې د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون په نړیواله کچه پرمختګ ګواخي.
په نړیواله کچه د میرمنو د حقونو پر وړاندې خبرګون د پرمختللو هیوادونو او د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې مخکې تګ ګواخي او په ځینو مواردو کې دا مسأله برعکس ده. خبرګې افغانستان د چې میرمنې او نجونې لزده کړو به برخې شوې دي، په بهر کې کار کول منه شوې دي او په عامو ځایونو کې په ګرځېدو بندیز لګول شوې ده.
په افغانستان کې یو شمېر میرمنو د مارچ 8مې میرمنو سره د پیوستون د نړیوال ورځ په مناسبت په اعتراضي غونډو کې د طالبانو لوري پر میرمنو لګیدلې بندیزونه غندلې دي.
ما از جنبش شنبه های ارغوانی در ولایت بلخ با کرامی داشت از روز جهانی زن خواهان مجازات و به دادگاه کشانیدن رهبران گروه تروریستی طالبان به دلیل حملات تروریستی و مرگبار این گروه در 20 سال گذشته و جنایت علیه بشریت و اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته هستیم. حق، عدالت، آزادی.
لدې ټول سره سره د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د مشر او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونامه د مشر پر تازه راپورونه چې پکې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خودل شوی و نیوکه کړې ده او هغه ناسم بللې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځي عملیاتو د څار قومندان خبرداري ورکوي چې په سیمه کې د ایران د ملاتړو ګروپونو په وړاندې د امریکا جوابي اقدامات لنډمهاله دي او ایران په ټوله منځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي د ترسره کولو بایه نه پرې کوي. نور حال پر پورت کې ووري.
په یو تازه اقدام کې امریکایي ځواکونو لسمی د تیریدونکو کښتیو د دیپا په مخه تیرش په د حوثیانو نورې کښتۍ په نخښه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان خبر ورکوي چې په سری بهیر او د عدن په خلیج کې یوازې د اقدامات پر کښتیو د حوثیانو د بریدونو مخه نشي نیولی.
یقینا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې له ایران څخه دوی ته د مهماتو مخه ونیول شي. حوثیان دغه مهمات په خپله نه جوړوي، دوی صرف د مهماتو بیلابیلې برخې سره رایوځای کوي. دوی د لوري د ټاکلو داخلي سیستمونه نه جوړوي، دوی د منځني واټن بالستیک توغندي نه جوړوي.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال اریک کوریلا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو له سختو پوښتنو سره مخ شو. د امریکایي قانون جوړونکو استدلال کوي چې ایران د هغه غبرګون سره چې مستحق یې دی نه مخ کیږي. جمهوری غوښتونکو سناتور دان سلیوان د امریکا د مرکزی قومندانۍ له مشر څخه وپوښتل چې آیا ایران د دې بریدونو بایه نه پرې کوي.
زه فکر نه کوم چې ایران د دغه بریدونو بایه پرې کوي.
که داسې یو ایرانی کښتۍ چې د الاسکا او یا شمالي ډکوټا د امریکایي منوګانو د وژلو لپاره ایران ته جاسوسي کوي موجوده وي، نو ولې موږ دغه کښتۍ نه ډوبو؟
زه دغه ډول حالاتو په اړه ټول انتخابونه وړاندې کوم. په دې کې د سایبري بریدونو څخه تر مقناطیسي بریدونو پورې ټول وي. زه هم دا ډول د دغو انتخابونو سره تړلی د جګړې د زیاتېدو خطر هم په ګوته کوم.
د ایران لملاتړه برخمن حماس ډلې د اکتوبر پر ومه په اسرائیل په یو برید کې په سلګونو اسرائیلیانو وژل او د نورو ترڅنګ یو امریکایان برمته هم کړل. له دغه برید را پدې خو په یمن کې د ایران لملاتړه برخمن حوثیانو په سیمه کې په لسګونو سوداګریزه کښتیو باندې بریدونه کړي. په وروستۍ پیښه کې د رښتیا باور په نوم کښتۍ باندې برید کې د دغه کښتۍ ټوله عمله وژل شوه. د ایران د ملاتړ لاندې ډلو په سوریا او عراق کې د دې کال په پیل کې پر امریکایي قواو له یو سلاویه زیات بریدونه کړي. په اردن کې د دغه ډلو په یو برید کې درې امریکایي عسکر هم وژل شول. جنرال کوریلا وای چې د یاد برید په غبرګون کې امریکایي قواو د حزب الله یو وتلې قومندان وژلو.
زه فکر کوم دغه برید یو قوي پیغام ولېږلو پر موږ په سوریا او عراق کې په تیرو دوه دیرشو ورځو کې کوم برید نه دی شوی، خو زه به تاسو ته ووایم چې دغه دفاعي حالت لنډمهاله دی.
متقاعد جنرال مانډګمری وای وړاندې لیدي چې امریکا د بهري لارې دفاع وکړي، ایران ته باید د حوثیانو څخه د ملاتړ له امله جزا ورکړل شي.
دا کار باید د هغې چې زیات شي وړاندې ترسره شي. موږ باید دې ته صبر نه کړو چې د امریکا یو کښتۍ په نښه شي او بیا د ایران او د ایران لخوا حوثیانو ته د مهماتو د لیږد په وړاندې قوي اقدام وشي.
د دې سره سره چې د امریکایي قواو لخوا د ایران څخه یمن ته د لیږدیدونکو وسلو د نیولو په ګډون له حوثیانو د ایران د ملاتړ زیات شواهد موجود دي، ایران حوثیانو ته د مهماتو له لیږد څخه انکار کوي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکور نه نړیواله سیمه ایزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ماښام ملت خپل دریمه وینا وکړه. هغه په دې وینا کې غزې ته د مرستو، اوکراین ته په مالی مرستو او هیواد ته د پخواني جمهور رئیس ډونالد ترامپ لخوا په متوجه ګواښونو تمرکز وکړ. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
مستر سپیکر، د پرزیدنت اف د یونایټډ سټیټس، د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان ولسمشر بایدن هم د خپل لومړي دورې په وروستي کال کې کله نه وینا وکړه. هغه په دې وینا کې هڅه وکړه چې امریکایان قانع کړي چې نوموړی د وی بلې څلور کلینې دورې وړتیا لري.
نن شپه په ویار سره ویلی شو چې زموږ هیواد پیاوړی دی او نور هم پیاوړی کیږي.
بایدن د خپل سن او ذهني وضعیت په اړه هم رائے ورکوونکو ته وضاحت ورکړ او دای د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په وړاندې د بریټ په توګه وکاراو. د جمهور غوښتونکو هغه نومان چې خایل هغه سره د نومبر په ټاکنو کې مخ شي.
کوم مشکل چې زموږ ملت ورسره مخ دی دا نه ده چې موږ څومره زړه یو، دا په دې معنی چې زموږ مفکری څومره زړې دي. کرکه، قهر، غچ اخیستل او سزاګانې زړې مفکورې دي، خو تاسې له زړو مفکورو سره امریکا نشي رهبری کولای.
له هغه ځای چې دا په تاکتیکي لحاظ یو کمپاینی وینا نه ده، بایدن رای ورکوونکو ته ښکاره پیغام درلود. ترامپ دیموکراسي ته ناوړه ګواښ دی. بایدن د 2020 کال د جنوري په شپږمه په ټاکنو کې د هغه د بریا د پایلو د بدلولو په هدف د کانګرس پر ودانۍ د ترامپ د مینوالو بریټ ته اشاره وویل.
پخوانی ولسمشر او دلته یو شمېر تاسې هڅه کوي چې د جنوري د شپږمې په اړه حقیقت پټ کړی، زه به دا ونه کړم.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو پاوځ په غزه بریدونه ډیر کړي، بایدن د فلسطینیانو لپاره د اړینو مرستو د لیږد لپاره د پام وړ اقدامات اعلان کړل.
نن زه د امریکا پاوست امر کوم چې رهبری په غاړه واخلي او په مدیترانه کې د غزې په ساحل کې د لنډمهاله بندر په جوړولو سره د خوړو اوبو درملو او موقتی سپناو بستې ترلاسه کړي. امریکایان به هلته هیڅ نظامی عملیات ونه کړي.
بایدن په داسې حال کې چې د حماس په وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو په حق ټینګار وکړ، د لنډمهاله اوربند او د حماس لخوا د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. خو په یو کمساری خبرګون کې بایدن په غزه کې د مرستو پر کموالي او د ډیر زره کسانو په وجل کېدو ناهیلي وکړه.
د اسرائیلو رهبری ته غواړم دا وایم، بشری مرستې نشي کېدای په بحثونو کې دویم مورد یا چنووهلو وسیله شي. د بیګونه خلکو ساتنه او د ژوند ژغورل باید لوبریتوب وي، لکه څنګه چې راتلونکي ته ګورو. د هواری یوازینی لار د دوو دولتونو جوړیدل دي.
بایدن د بنباستیا بندون پر جمهوریت غوښتونکو او ترامپ واچول او پر هغه تور پوری کړ چې له سرحد څخه د سیاسي مسالې په توګه کار اخلي. بلخوا د الاباما سناتوري کاتی بریټ د جمهوریت غوښتونکو ځواب وړاندې کړ.
President Biden just doesn't get it.
ولسمشر بایدن نه پوهیږي دا غو حکومت کې د کورونا یو حالت خراب شوی. زموږ ټولنې لکه خوندې دي او زموږ هیواد د لکه امنیت خبر خمند دی.
It's less secure.
ارقام کارکوي چې اقتصاد تر توقعات لوړ شوی او انفلاسیون د امریکای رای ورکوونکو لوی اندېښنه ګڼل کیږي او تر ټاکنو مخکې بایدن ته احتمالي ضعف رامنځته کوي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو چې د 12 ولایتي لوبډلو ترمن د 13 فبراير میاشتې پر شلمه نیټه د هیواد په درې ولایتونو کې پیل شوی وو. په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د کابل لوبډلې پاتل ولې پای ته ورسید. د کرکټ د غځوان لوبغالي له کرکټ بورډ څخه د ورته سیالیو د دوام غوښتنه کوي.
دا لوبي خوشيدي دا خډيري مهمي دي ګریډون دي نو ګریډون کې به پرفارم کوي نو ترډیا ترازي ترډیا نو پس کلاس ترازي لسټه ترازي نو دا لري ځوانانو لپاره ډيري مهمي دي
دا مونږ ډیر زیات خوشاله کله چې مونږ ګریډون شروع کړو مونږ سره کریم خان صادق زمو هډ کوچ نو دا غوي په پلانونو سره زمونږ حالو زلو سره ان شاء الله مونږ دا پلان وشي ان شاء الله مونږ به فائنل ګټو کرکټ خډير په پرمختګ سره روان دی ان شاء الله ډیر خسولتونه برابر شوی دي نورم زمنګ غوښتنه ده چې کرکټ نورم خوشی لیول زیات شي سہولتونه زیات شي
د دوغ سیالیو غره توپ هونکې د کابل لوبډلې لوبغاړي محبوب تسکین چې په 50 کې 240 هم وهلی وي او نو مولسو او غره توپ چونکې عبد الله احمد زیسو چې په 50 کې 14 وکټ ترلاسه کړی وي د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لیست اتر څنګه شلوري لوبو سیالي هم پیل کړي
په دې کې دولس غوړه لوبډلو ګډون کړای وو او په دوو ګروپونو کې شلوي چې په هر ګروپ کې شپږ لوبډلې وو هر لوبډلې مخکې د چینیمه په لوبه تلار پیدا کی 15 سیالي کولې دې په څیر خدای کول له خیر سره به 3 دی د روزنی سیالی د میرویس نیکه بیا په احمد شاه عبدالي څلور روزنی سیالی پاس کلاس دی بل خیر سره د لیس ایم چون دی او لیس ایم چون نه بعد که خدای کول بل خیر سره نېشنل ټي 20 دا چې دا لومړی ځل چې په افغانستان کې موږ یو بل ټورنمنت میزه پکړای چې نېشنل ټي 20 دا شلوري ځلوب دی
که څه هم د کرکټ شرونکو د افغانستان کورنۍ کرکټ د پرمختګ په حال کې او ډیر شګنی خو په خبرې چې د افغانستان کورنۍ کرکټ تر ډیره ځکه نمایي شری چې مستحق لوبغاړو ته په لوی لوبي کې په بیخي کم اندازه د لوبېدو چانس ورکول کیږي شمساریان امریکا جاغ
د اوس په امریکا جاغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي
باندې لاس کالا مخکې په سوریه کې د اسد رژیم د کیمیاوي وسلو کانونسین لاسلیک کړ سوریه ژمنه وکړه نه یوازې دا چې هیڅ کله به د کیمیاوي وسلو نه کار نه اخلي بلکې موافقه وکړه چې د کیمیاوي وسلو د کانونسین لمخه د دغه وسلو د منع کولو پراختیا تولیدولو په سلاکوټونو کې ذخیره کولو او انتقالول نه به ډډه کوي د بے وسلې کولو د چارو لپاره د متحده ایالاتو د عالی استازي مرستيال اډي ډي جي ایبو واي کومه مجهوله خلاوي تناقضونه نابرا او اختلافونه چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي که په پام کې ونیسو دا محل د کیمیاوي وسلو د کانونسین تخنیکی سیکرټریټ داسې ارزیابي کوي کما اعلامیا چې په دې اړه د سوریې د عرب جمهوریت وړاندې کړی دا تر اوسه غیر دقیقه او نامکمله بلل کیږي په ملګرو ملتونو کې د ځانګړو سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو متبادل استازي رابرټ اوډ په دې اړه ویل چې د سوریه رژیم وس هم له ابهام نه کار اخلي او د کیمیاوي وسلو د کانونسین د هغو مختلفو تخنیکی ټیمونو د فعالیت لاره ډب کوي چې غواړي په بشپړه توګه د خپل ورسپارل شوي ماموریت د سرته رسولو لپاره د سوریه رژیم سره تماس وساتي رابرټ اوډویل چې د کیمیاوي وسلو د کانونسین د ارزیابۍ د ډلې موندنې په دیاړه زمنګ اندېښنې لا زیاتوي چې د سوریه رژیم اوس هم د کیمیاوي وسلو یو څه توان خوندي ساتلی دولتي هیئتونه باید د اسد رژیم او یا د غیر دولتي اکټرانو په ځانګړې توګه ټیرریسي ډلو د ډول موادو ته د لاسرسي موندلو د مخنیوي په غرض اقدام وکړي هغه زیاته کړه کوم ګواښ چې د سوریه رژیم نړیواله ټولنې او د سوریه ولستا متوجه کوي او په دوامدار توګه د کیمیاوي وسلو د کانونسین او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو برخلاف فعالیت کوي زمنګ د نگرانۍ سبب کیږي رابرټ اوډویل مونږ ژمنیو چې د امنیت د شورا او لنورو څو اړخیزو فورمونو سره او خپلو انډیوالو هیوادونو سره د دغه تهدید د مخنیوي او په دې اړه اطمینان حاصلولو په غرض کار وکړو چې د اسد رژیم باید هیڅکله پرې نه ښودل شي چې ځلې بیا د کیمیاوي وسلو په وسیله د سوریې ولس وځپي
ترکه دا خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.